السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعته ده. نن جمعه ده، د ورځې اسمبلی 19 د سپتمبر لسمه. د ملګرو ملتونو د تازه خبرداري په اړه راپور خبرو.
ملګرو ملتو پرون خبرداري ورکړ د افغانستان د میلیاردونو ډالرو شتمنۍ کنګل کېده به د افغانستان اقتصاد سخت خراب کړي.
د پانتون یو استاد وایي که د افغانستان دولتي شتمنۍ خوشي نیسي د بشري بحران بیرسته.
روان ماشین او یو روان اداره لکار ولویدل او پر ځای باندې دا خلکو واک تر لاسه کی چې هغه نس کولای چې د کم ځای څخه اوس پیل کی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوې حکومت ټول شموله نه دی. د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش کولو بندیز له اکثر ملونو سره مخامخ شوی. په غزنی کې پر وچکالی ځپلو کورونایو
دبلیو پی او د داکر لورې غذا او صحه مرستو
ته ویشل شوی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویم نیمای کې نوریاس نوری خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایس سی آر وایي له نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بې وزلو میلیونونو کسانو لاسنیوی وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي او دغه جګړه ځپلی هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. ګوتریش دغه څرګندونې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خپره شوې وکړې.
انتظار ما هی است که بتانیم
زموږ تمه داره چې نړیوالې ټولنې
که موږ غواړو چې افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نسی، شزی او نجونې هغه حقوق چې په تیرو کلونو کې تر لاسه کړي له لاسه ور نه کړي، او که غواړو چې مختلفې قومي ډلې احساس وکړي چې استازیتوب یې کېږي، موږ باید له طالبانو سره تماسونه او داسې یو ډیالوګ وساتو چې پر پرنسیپونو ولاړ وي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له هغو خلکو سره چې ډیر کړېدلې دي پیوستون وښیو، له هغو خلکو سره چې میلیونونه میلیونونه یې د لوږې له امله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانز تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. ډیبورا لانز وویل میلیونونه عادي افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د هغې په وینا بشري مرستې باید د ملګرو ملتونو او غیر حکومتي محصول له لارې برابرې شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایس سی آر وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بې وزلو میلیونونو بې ځایه شوو کسانو لاسنیوی وکړي. دا خبره د دې کمیشنری ویان نادر فرهاد نن ازادي راډیو ته وکړه.
انتظار ما هی است که بتانیم
زموږ تمه داره چې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړو چې اړتیاوی ډېرې زیاتې دي او خلک په چندان ښه وضعیت کې ژوند نه کوي. غواړو چې نړیواله ټولنه د ولسي خلکو چې د مختلفو دلایلو له امله بې ځایه شوي او په بېوزلۍ او نیستۍ کې ژوند کوي وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او د ستونزو یې غم وخوري.
خاغلی فرهاد وویل په دې هیواد کې دیننه دغه بې ځایه شوي کسان د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د خاغلی فرهاد په وینا دغه بې ځایه شوي د نړیوالې ټولنې سمدستي مرستو ته اړتیا لري. ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بسپنې راټولولو نړیوال کانفرنس د راتلونکي دوشنبې په ورځ په جنیوا کې جوړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په افغانستان کې د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې د طالبانو غبرګون په زیاتېدونکي ډول له خشونته ډک دی. د دې دفتر په وینا طالبانو په هغو لاریونونو کې چې ګډونوالې اکثره ښځې دي له ډزو ډنډو او ماتروکو کار اخیستی چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې دغه مظاهرې د طالبانو نوې واکمنۍ ته چې پر حالاتو د کنټرول د لا ټینګښت هڅه کوي او ګواښ بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاند روینا شمداسانی په جنیوا کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د لیدل چې له بده مرغه د طالبانو غبرګون ډیر سختو، هغه زیاته کړه چې ملګرو ملتونو د ډزو له امله د څلورو کسانو مړینې ثبت کړې. خو میرمن شمداسانی دا هم ویلي چې خید لارینوالو د تیتو پر کول لپاره دی دزو په نتیجه کې زین یا ټول د غمړینې شویوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ل خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره خبري وکړي. دواړه مشران لو میاشتو ورسته داسې مهال په خپلو کې خبري کوي چې د نړۍ د دوه دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون پنځشنبه په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ ستراتیژیک بحثونه وکړل چې پکې هغه موضوعات شامل چې د دواړو ګټې پکې نغښتې دي او هم پر هغه موضوعاتو چې زموږ ګټې ارزښتونه او لیدلوري متفاوت دي. دا د روان کال د جنوري د میاشتې رئیس لکه چې بایدن د ولسمشر په توګه لوړ کړي دوهم ځل دی چې نوموړی د چین له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. چین او امریکا ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ، سایبري امنیت او د بشري حقونو په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر ترنګلې شوې دي. په یو تازه څېړنه کې ساينس پوهانو ویلي چې د ځکه د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو پیته سلنه او د ډبرو سکرو نوی سلنه زیرمې تر مځکې لاندې پاتې شي. د دوی په وینا په دې صورت کې به د مځکې تودوخه د سانتیګراد یو نیم درجه نه لوړیږي. دوی ټینګار کوي چې دا هغه څه دي چې څېړنې ورته وایي. ساینس پوهان وایي چې د کورونا وبا په موده کې موزر ګازونه په کافي اندازه کم شول، خو اوس یو وار بیا په زیاتېدو دي. اقلیمي بدلون د مځکې د تودوخې د درجې د زیاتېدو اصلي عامل بلل کیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر وی پانل واستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې اوساته خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذي خبرداري ورکړ چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. د برالاینز د امنیت شورا غړو ته ویل چې د افغانستان زیرمه چې امریکا کنګل کړې ده په اوسني حالت کې افغانستان ته ور نه کړل سي، د دې هیواد خلک به له بې ساري بېوزلي او لوږې سره لاس او ګریوان سي. تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتو پرون خبرداری ورکړ د افغانستان د میلیاردونو ډالر شتمنۍ کنګل کېده به د افغانستان اقتصاد سخت خراب کړي او میلیونونه نور افغانان به په بېوزلۍ او لوږې اخته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز نظم د بشپړ سقوط د مخنیوي لپاره یوې داسې لارې ته اړتیا ده چې پیسې ژر په داسې ډول ورکړل شي چې د طالبانو له لوري ورڅخه ناسمه استفاده ونه شي. لاینز هم داراز وویل افغانستان ممکن څو نسل شاته ولاړ شي. د زیاته کړه اقتصاد باید پریښودل شي چې څو میاشتې نور سا واخلي، طالبانو ته چانس ورکړل شي چې انعطاف وشي او دا ځل په رښتیا متفاوت چلند وکړي، په ځانګړي ډول د بشري حقونو، جنسیت او له تروریزم سره د مبارزې له اړخه. د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزی بانک د لس میلیارد ډالر زیرمې ډیره برخه په بهرنیو هیوادونو کې ساتل کیږي چې په دې توګه لویدیځوالو ته یوه کلیدي حربه په لاس ورکړي چې د طالبانو پر ضد د فشار لپاره وکاروي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې مالی سیستم ته د طالبانو د لاسرسي د مخنیوي لپاره د طالبانو پر ضد بندیزونه نه نرموي. د پیسو نړیوال صندوق هم افغانستان ته د 440 میلیون ډالر بیړنۍ زیرمې د لاسرسي مخنیوي ولیده. امریکایي ډیپلوماټ جیفری دی لورنس امنیت شورا ته وویل طالبان د نړیوالو له لوري د مشروعیت او ملاتړ هڅه کوي، خو د دوی پیغام ورته داره چې مشروعیت اخیستل کیږي نه بلکې ورکول کیږي. روسیې او چین د افغانستان د شتمنۍ د پریښودو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتو کې د چین مرستیال سفیر کینګ شوانګ وویل دا شتمنۍ د افغانستان ده او باید د افغانستان لپاره ورڅخه کار واخیستل شي، نه دا چې له هغې د ګواښ او فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي. د روان 2021 په پیل کې د افغانستان نیمایي نفوس یعنی تر 13 میلیونو ډیرو وګړو مرستې ته اړتیا لرله. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې افغانستان به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې په نړۍ کې له سختې بېوزلۍ سره مخامخ وي.
په راپور کې مو ورډل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت مشر دیبورا لاینز خبرداري ورکړې چې د افغانستان اقتصاد شای له سقوط سره مخامخ سي. دا اندېښنې شته چې دا ستونزه به تر ډیره عام افغانان متاثر کړي چې ژوند یې په ورځني ګټې وټې پورې تړلی دی. د پوهنتون له استاد عزت الله پیژند څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې اقتصادي سقوط به څومره کسان په هیواد کې اغیزمن کړي.
زه فکر کوم له بعده مرغه دغه وړاندوینه د ملګرو ملتونو دقیقه ده او فاجعه ډیره عمیقه ده، ځکه په افغانستان کې تحولات راغلل او روان ماشین او یو روانه اداره له کاره ولوېدل او پر ځای باندې دغه خلکو واک ترلاسه کړي چې هغه نس کولای چې د کم ځای څخه اوس پیل کې نه مسلکي کسان لري، نه روزل سوی کادرونه لري، نه تخنیکی پوه خپل لري او دا ورتیا لري. د یو ملت اقتصادي وضعیت روان ساتل یا د هغو اقتصادي ستونزو ته ځواب ویل دا یو ورتیا، دا یو درایت، دا یو ژمنتیا ته اړتیا لري. دغه ورتیا او ژمنتیا او تخنیکی پوه نه په خپل د نننه د افغانستان په اداره کې شته او نه نړیواله ټولنه دې ته زړه شکی چې دوی سره کار وکړي، ځکه چې هغه شرطونه چې نړیواله ټولنه د دوی سره د کار لپاره لري هغه تر اوسه پورې دی پر ځای کړی نه دی او هغه ته جواب نه دی ویلي. نو له بعده مرغه د افغانستان خلک به د دغه وضعیت څخه کړیږي او زما وړاندیز دا دی چې کولای شي ا دې اقل نړیوال ټولنه په دغه بحراني حالت کې خپل بشري مرستې جاري وساتي، دا به یو تر یو ځای پورې د دغه فاجعې د مخنیوي په برخه کې ګټور تمام شي.
د طالبانو د حکومت پر کابینه هم انتقادونه کیږي، لبیلابیلو اړخونو چې یو شزه هم پکې نسته یا هم مسلکي کسان نه دی ورسوي. نړی چې کله له افغانستان سره بشري یا مالی مرسته کوي په بدل کې شرطونه لري، کله نړیوالو مرستې بندیږي څه حالت به فکر کوي چې رامنځته شي؟
له بده مرغه اوسنۍ اداره اوس هم د شل کال مخکې رژیم چې په افغانستان کې درلودي په هغه باور ده او دی فکر کوي چې یو نظام او د یو نظام دسکا تخنیکی، علمی او په کارپو کادرونو ته ضرورت نه لري او واضح د دوی ځینې مشران د بیګل پټوګه باندې د لوړز دکړ وزیر وای چې دا کسان چې پر اوس پر دند ګمارل سوی دی د وزیرانو په توګه باندې د ټول د مدرسې طالبان دي او دوی کولای شي چې په دغه برخه کې کار وکي او خدمت وکي. جزه فکر کوم دا کاملا اشتباه ده او دا د فاجعه عمقتي او په دغه برخه کې لسره غور ونسی. زه فکر کوم چې موږ به یو منځوي حالت ته ولاړ شو او نړیواله ټولنه په هیڅ وجه باندې په دغه منول باندې د افغانستان سره اړیکو د ساتلو او دوام لپاره چمتو نه ده.
فکر کوي چې د طالبانو حکومت به دا ورته لري چې په اقتصادي او مالی لحاظ راغلي بحران مهار کړي؟
اقتصادي بحران حلول او اقتصادي ستونزو ته جواب ویل دا مسلکی په او درایت غواړي چې دا هغه څه چې په اوسنۍ اداره کې اصلا وجود نه لري او تر ټولو بعد دا ده چې دوی پر دغه اصل باندې باور نه لري. موږ تاسو د دوی د مشرانو او چارواکو څرګندونې ګورو چې ډېری تر ډېره پورې غیر مسؤلانه وي. نړیواله ټولنه په دغه برخه کې دوی متوجه نه کې اوس خوارته د افغانستان د خلکو د لاسه وتلې دي، هغوی نسي کولای چې مستقیما دخل اوسي چارو په سرنوشت ټاکلو کې او د چارو په پرمخ وړلو کې. نو زه فکر کوم چې فاجعه به ډیره نور هم مخته ولاړه سي او اقتصادي وضعیت به د اوس په پرتله باندې د هرې ورځې په تیرېدو سره نورم خراب سي ځکه چې موږ ګورو چې ا دې خل لومړنی ارتیاوی چې په ژوند کې د خلکو ستونزې ته جواب وایي هغه هم دی تر اوسه پورې په بشپړه توګه نه دی پوره کړی. که دغه حالت دوام وکړي او نړیواله ټولنه هم چوپه پاتې سي او میدان ټول همداسې دوی ته خوشې سي، زه فکر کوم چې د افغانستان خلک به عام خلک به لاس پکار سي. او تاسو ګوري اوس موږ ځینې سرکونه ګورو چې دی وخت په وخت مظاهره کوي او د خپل نه رضایت اظهار کوي چې دا به بیا یوې خواته په ګټه نه وي. نو اوسنی اداره، نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک باید یو ځای کار وکړي او د دغه وضعیت د بدلون لپاره باید اقدامات وسي او د دې ټولو مسؤلیت د هغه چا پر غاړه دی چې اوس پراس کې دی او د نظام واګې په لاس کې نیولې دي.
ستاسو نظر څه دی چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره څه کول په کار دي؟
د بحران د مهارول لپاره زما په نظر باندې معقوله لار دا ده چې نړیواله ټولنه باید د اوس لپاره حداقل خپلې بشري مرستې جاري وساتي، ځکه چې د دغه حالت قربانیان یوازې او یوازې عام خلک دي او تر ټولو زیات عام خلک متضرر کیږي او مخکې له مخکې متضرر شوي دي. د دې ترڅنګ چې دغه نوی حالت راغی او هیڅوک نه پوهیږي چې په راتلونکي کې به څه کیږي او اقتصاد په ټپه ولاړ دی، اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي، موږ د وچکالۍ ستونزه درلودله. په اکثرو ولایتو کې خلک د اوبو د کمښت سره مخ دي او د خلکو ځمکې باغونه او پټي وچیږي یا وچسوي دي او دغه فاجعه او دغه مشکل ورځ په ورځ باندې زیاتیږي او د سخت وچکالۍ اټکل سوی دی. د ځینو نړیوالو ادارو د وړاندوینو پر بنسټ باندې په افغانستان کې نو د دغه ټولو سره دغه نوې ناورین عمر اضافه سي او نور هم دوام وکړي، زه فکر کوم د افغانستان خلک عام خلک به ډیر متضرر سي.
د پوانتون استاد عزت الله پیژند چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط په نتیجه کې د بشري بحران پر احتمال خبري کولې. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د طالبانو په لاس د غزنی د مرکز تر سقوط وروسته په لومړي ځل د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا پر ځینو وچکالۍ ځپلو کورنیو مرستې ویشل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو نوی حکومت ټول شمول نه دی او لدې کبله اندیشمن دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویلي دا په واقعیت کې هغه څه مناکسوي چې نړیوالې ټولنې یې تمه درلوده. طالبانو د سیشن بی پورز د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړو په ګډون درې دشتنه نوي چارواکي اعلان کړ چې یو شزه هم پکې نسته او د شزو چارو وزارت برخلیک هم معلوم نده. وړاندې په دې اړه راپور خبرو او ساوري چې د طالبانو لخوا د شزو پر ورزش کولو بندیز لګنو اکسلمنونو سره مخامخه سوی دی. افغان ورزشکاران وایي چې افغان میرمنې په ځنګړي توګه شیزنه ورزشکاران باید شاتګ و نه کړي. تفصیل په دې راپور کې
د استرالیا اس بي اس شبکې د طالب چارواکو له قوله لیکلي چې دغه ډله به د ښځو په ورزش کولو بندیز ولګوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق په دغه مرکه کې ویل چې ورزش د ښځو لپاره کومه اړینه مسله نه ده. ښاغلی وسیق اس بي اس ته ویلي چې میرمنو ته به اجازه ورنکړل شي چې کرکټ یا نورې هغه لوبې وکړي چې عامه ځایونو کې سرګندې شي. دغه مسله د افغان خزینه ورزشکارانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي. حفیظه بهمانی چې د موی تای ورزش په برخه کې وکلنه تجربه لري وایي هغه په دې موده کې ډېر لسرولنی درلودي. اغلی بهمنی د افغانستان په اساسي توپ په کورنۍ او بهرنیو سیالیو کې ګډون او د خزو لپاره د یوې سپورتي ټولنې جوړول له مهمو لسرولنی یادوي. وای د طالبانو د پریکړه د ټولو خزینه ورزشکارانو لپاره د اندېښنې وړ ده.
ما به حق پر نه میکردیم و د ستورت 20 سال گذشته ما
د موږ د تیر شلو کلونو لسرولنی باید له پامه ونه غورځول سي او د طالبانو پر حکومت غا کو چې دنجونو کار او سپورت اجازه ورکړي او د بخوا په تیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي
قبلان داشتن انجام بتن.
مېرمن بهمنی له طالبانو غواړي چې د خزو د ورزش په وړاندې خندونه جوړ نکړي. پروانه عارفی یو بل خزینه ورزشکار ده چې د وزن پورته کولو په برخه کې کار کوي. هغه هم د خزو په ورزش د بندیزونو لګولو اندېښمنه ده. وایي دا پریکړه به هیڅ یوې خزینه لوبغاړي ته د منلو نه وي.
یره هیڅ ورزشکار باندې
دا هیڅ وی خزینه ورزشکار ته د منلو نه ده. زما له نظره ته دې پریکړه پر وړاندې به ټول خزینه ورزشکاران ودری کی او غاګ به پورته کړی. څکه موږ ډیر سخت زحمت ایستلای او په تیرو شلو کلونو کې موږ سخت کار کړای او ډیر لاسترونه لرو.
تلاش زیاده
کده. هغه په نړیوالو هیوادونو هم غږ وکړ چې په دې برخه کې پر طالبانو فشار راوړي او د خزو له ورزش سره مرسته وکړي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق ویل په دې اړه کومه رسمي پریکړه نه ده شوې. د خغلی وسیق په وینا چې روانو شرایطو ته په کتو د خزو ورزش ته زمينه برابر نه ده او خزي به د اسلامي شریعت سره سم له خپل حقونو برخمن شي.
امارت اسلامي از ورزش حمایت میکنه.
اسلامي امارت د ورزش ملاتړ کوي. هغه که هر ډول ورزش وي خو تر دې دمه د خزو د ورزش په اړه څه نه دی ویل شوي او رسمي څه نشته. خو اوسنی وضعیت انقلابي دی او د خزو ورزش ته شرایط مناسب نه دي.
له بلې خوا داسې اټکل موجود دی چې استرالیا ښایي د خزو پر ورزش د بندیزونو په غبرګون کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره پلان شوي ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالۍ لغوه کړي. وروسته له هغه چې طالب چارواکو پر خزینه کرکټ لوبډلې د بندیزونو خبره وکړه د فرانسې خبري اژانس د استرالیا د کرکټ چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د نومبر میاشتې سیالۍ د لغوه کېدو ډېر امکانات لیدل کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 22 دقیقې او 10 ثانیې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوی حکومت ټول شمول نه دی او لدې کبله دوی اندېښنه لري. طالبانو د سه شنبې پر ورځ خپل درې دېرش کسیزه کابینه اعلان کړه چې یوه ښځه هم پکې نسته او د ښځو چارو وزارت برخلیک هم څرګند نه دی. د طالبانو د پریکړه په کور دننه او بهر له ګڼو نیوکو سره مخ شوی ده. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لوري پر نوې رامنځته شوې سرپرست حکومت نیوکه کړې او په وینا یې د کابینه د افغانستان استازیتوب نه کوي او نه هم ټول شموله دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویلي دا په حقیقت کې هغه څه نه منعکس کوي چې نړیوالې ټولنې تمه لرله. خو نوموړي همدارنګه د دې ډلې لخوا د جوړې شوې کابینې ځینې غړیو په اړه اندېښنې مطرح کړې دي.
د سرپرست حکومت په اړه زموږ خبرګون تاسو اوریدلې چې موږ د شمولیت نشټوالي د ځینو کسانو د مخینې په اړه چې دا مهال په دې کابینه کې شامل دي اندېښمن یو. دا په حقیقت کې د متحده ایالاتو په ګډون د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پوره کوي.
خو هغه زیاته کړه چې امریکا په افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. په ورته مهال سعودي عربستان بیا هیله ښودلې چې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت راتګ به له دغه جنگ ځپلي هیواد سره مرسته وکړي چې ثبات تامین او افراطیت له منځه ولاړ شي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان ال سعود پرته د دې چې د حکومت ولې لپاره د طالبانو د چلن په اړه جزئیات ورکړي ویلي چې سعودي عربستان به د افغانانو د انتخاب ملاتړ وکړي. افغان طالبانو د سه شنبه په ورځ د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړیو په ګډون درې دشتنه نوي چارواکي اعلان کړل. خو د نوي کابینې مشر مولا محمد حسن اخوند په خپل د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دی. همداراز د طالبانو لخوا د کورنیو چارو لپاره معرفي شوی وزیر د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی اف بی آی ته د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو د کابینې لیست یې لیدلی او پام یې دی چې ټول غړي طالبان او یا هم د دې ډلې نږدې کسان دي. د امریکا حکومت همداراز د طالبانو په کابینه کې د ښځو نشتون ته هم اشاره کړې ده. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو خبرو ته نه بلکې د دوی عمل ته په کتو په قضاوت کېږي.
افغانستان راستون کې حکومت سره زموږ غاړي کې به د هغو ځوابونو پر بنسټ وي. که چیرې د افغانستان حکومت زموږ او د نړیوالې ټولنې کلیدي او مهمو پوښتنو ته ځواب ورکړي.
که څه هم طالب چارواکو د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې بیا بیا ژمنه کړې وه چې ټول شموله حکومت به جوړوي، خو په هغه لیست کې چې سه شنبه د طالبانو لخوا اعلان شو د نوي حکومت ټول غړي پخواني طالب چارواکي او یا هم د ډلې ته نږدې کسان دي. همداراز د ښځو چارو وزارت هم د طالبانو په حکومت کې نشته او کابینه کومه بله ښځینه غړي هم نه لري. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې کابینه لا بشپړه نه ده او ډیری وزارتونه او معینیتونه لا نه دي اعلان شوي. د په وینا د بشپړې کابینې جوړېدو ته باید انتظار وویستل شي او ټولو هغو کسانو ته به ونډه ورکړل شي چې ځان محروم حسابوي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی او له دې عمله اندېښمن دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس په یو کانفرنس کې ویلي دا په واقعیت کې هغه څه نه منعکسوي چې نړیوالې ټولنې یې تمه درلوده. د طالبانو په لاس د غزنی د مرکز تر سقوط وروسته په لومړي ځل د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا پر ځینو وچکالۍ ځپلو کورنیو مرستې وویشل سوې. په دغو مرستو کې بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سي.
په غزنی کې پر نڅل یو شوچکالۍ ځپلو بې ځای سو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې ویش د آی او ایم یا ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان د سهوی دفتر مسؤل ناملا گوهر وای د تیریپان شمبې پورات د یاد سازمان لوري د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې له هغه نڅلوش کورنۍ سره مرستې وسوي چې د وچکالۍ لامل دل تر به ځای سوي دي. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې دغه کډوالو سروې د غزنی تر سکوت وړاندې تر سره سوي و.
په دې مرسته کې ټول لاغه د کور لازم وسایل لوخی کمبلی بیړنی سرپنا وسایل او همشنان دی ڈبلیو پی او دی ڈاکار لوری غذا او صحه مرستی ورته ویشل سوی دی.
شاغلی گوهر زیاتوی چی د زین نور موسول لوری هم د خوراکی تو کو مرستی ورسره وسوی. خو هغه کسان چې دغه مرستی ترلاسه کړی دی خوشاله دی، خو د نور مرستو غوښتنه هم کوي. سیف الله هم هغه کس دی چې دغه مرستی اخیستی دی. دی وای په دغه مرسته کې د شپاسخانې مکمل سیټونه د بزګری وسایل او خوراکي توکي شامل دي. سیف الله وای د غزنی د نورو سیمو ترڅنګ د ګیلان خلک د جګړو ترڅنګ له وچکالی او نورو بیوزلیو څخه سخت کړیدلی دي. نړیوالې خیریه ټولنې دي دغه بیوزلو ته د مرستې لاسونه وغځوي. د تیری زمری میاشتې پر یوویشتمه نیټه د غزنی مرکز طالبانو سکوت کړ، خو له هغه وروسته دا لومړی ځل دی چې د نړیوالو خیریه ټولنو له لوري په دغه ځای کې پر خلکو د مرستې د ویش لړۍ بیا پیلېږي.
تاسو لا پیغامونو
الله جو پته ما ده کندهار ولایت څخه ونیو حکومت طالبان باندې څخه می دا غشتنه ده چې د تیر حکومت د عسکرو پولیسو ماشونه د دوه میاشتو د چیرې درو میاشتو د خاطه دي عمومي اپ موکلل او کوم دغه ماشونه هم ولکل ورکلل ډیر مهرباني بومي داخل د خپل بچانو د کورنۍ عزت په ساتلو لپاره پلاستري کې ولاړ و. دا د داغه وطن د داغه ولس بچان دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د غنو نورو اوریدونکو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې د خبرونی په دویمه نیمایي کې ځای ورکول سوی دی. څلور نیمه بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي او دغه جګړه ځپلی هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. ګوتیرش دغه څرګندونې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خپره شوې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سر منشي ځانګړي استازي ډیبورا لانس تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. ډیبورا لانس وویل میلیونونه عادي افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. بشري مرستې باید د ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مسؤول له لوري برابر شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان سی آر وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بې وزلو میلیونونو بې ځایه شوو کسانو لاسنیوی وکړي. دا خبره د دې کمیشنری ویان نادر فرهاد نن ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی فرهاد وویل په دې هیواد کې دننه دغه بې ځایه شوي کسان د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري ټاکل شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بسپنې راټولولو نړیوال کنفرانس د راتلونکي دوشنبې په ورځ په جنیوا کې جوړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي په افغانستان کې د سولې زولاریونو په وړاندې د طالبانو غبرګون په زیاتیدونکي ډول له خشونت ډک دی. د دې دفتر په وینا طالبانو په هغو لاریونو کې چې ګډونوالي اکثره ښځې دي له ډزو ډنډو او مترکو کار اخیستی چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن لخپل چینایي سیال شي جن پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران له و میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ ستراتیژیک بحثونه وکړل. پکې هغه موضوعات شامل وو چې د دواړو ګټې پکې نغښتې دي او هم پر هغو موضوعاتو خبرې وشوې چې زموږ ګټې ارزښتونه او لیدلوري متفاوت دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووید 19 ناروغي زیاتیدونکو پیښو د کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژي کې تر 100 میلیونه پورې وګړي تر پوښښ لاندې راځي. په هغه هیواد کې په چټکۍ د دغه وایروس د خپرېدونکو ډلټا بڼې له وجې پیښې په زیاتېدو دي. بایدن بیگا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونه هغو افغانان او بخي امریکایانو انتخاب وکړ چې تر اوسه واکسین نه دی کړی. او په یو تازه څېړنه کې ساينس پوهان ویلي چې د ځکه د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو 15% او د سکرو 90% زیرمې تر ځکه لاندې پاتې شي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د نی او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. خو اوس دا اورو چې د نړۍ ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبرې کړي. لبريتانیا خبرېدونکو انټرنیټي لبریتانیا خبرېدونکو انټرنیټي خبرونه میل آنلاین پرون د انډونیزیا او استرالیا د هغې غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې چې له طالبانو یې د شوزو حقونو ته د درناوي لپاره کړې ده. په لیکنې کې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله ویل سیوی د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د پنځمې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدې چې افغانستان کې د افراطي فعالیتونو لپاره زمینه برابره شي. ریتنو موسودی د استرالیا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره تر کتنې وروسته دا غوښتنه مطرح کړه. دغه دوه وزیران له انډونیزیا سره د امنیتي اړیکو د پراختیا لپاره جاکارتا ته په سفر تللي وو. طالبانو تیر سیشن به خپل درې دیش کسیزه کابینه اعلان کړه چې پکې یو شزه هم نه ده شامله او همدارنګه د شوزو چارو وزارت برخلیک هم نه څرګندې. د لیکنې په حواله په کابینه کې د طالبانو ګڼ هغه توندلاري کسان هم شامل دي چې په نویمه میلادي لسیزه او په تیرو شلو کلونو کې د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف په وړاندې په جګړه کې نقش درلود. امریکایي ملټری ټایمز ورسپانې په خپل پرونی غني کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن پر اندیشنو لیکنه خبره کړې چې ویلي دي القاعده شبکه شای بیا په افغانستان کې سره تنظیم سي. دغه ورسپانې هم د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله لیکلي. آستن د پنځمې پر ورځ ویل القاعده شبکه چې شل کاله مخکې پر امریکا د حملې لپاره افغانستان د خپل مرکز په توګه کارولی وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او پر قدرت د طالبانو د ولکې تر چنګولو وروسته شایي بیا احیا سي. د ملټری ټایمز په لیکنه کې راغلي د امریکا دفاع وزیر د خلیج هیوادونو ته د خپل څلور ورځنی سفر په وروستۍ ورځ په کویت کې د خبرلانو یوې وړې ډلې ته د څرګندونې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ډاټ شوولې کال قاعده شبکه امریکا ته کوم ګواښ پېښوي نو امریکا به یې افغانستان ته د ستنېدو مخه ونیسي. دا داسې مهال ده چې د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا سی آی ای مشر ویلیام جوزف برنس پرون پنځشنبه د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره په راولپنډي کې کتلي او دوړو لوریو پر دوه اړخیزو ګټو، سیمه ایزو امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو تحولاتو بحث کړی دی. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په پاکستان کې پټ وو او هملته ووژل سو. پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو شل کاله په پوره کېدو دي چې هغه حمله د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان د حملې سبب سوې. د افغانستان د تیر حکومت چارواکو په وار وار تور لګولې و چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي خو طالبانو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې یو شمیر اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د نوي حکومت او نوي کابینه پر څرنګوالي پیغامونه راته پریخي. نور پیغامونه هم راغلي خو راځي په فایل کې دا پیغامونه وورو چې اوریدونکو د طالبانو د نوي حکومت او کابینه په اړه څه ویل دي.
السلام علیکم و رحمت الله. دا زری رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نکړي وړاندې کوم. هله لارم سیمه په یم نشر کې د افغانستان اسلامي امارات کې کابینه واقعا د غوړ د موږ دې روشه خوشاله یم. بس خدای پاک یو کې چې ټول کارونه بس د خپل سر ومدا چې مخ بوځي نو افغانان هیڅ تشویش نه کوي ان شاء الله ټول کارونه به
سره. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ اللہ اسماعیلی مزار شریف نن تماس نیولای. دغه کابینه چې اعلان شوی ده د همه شمول نه ده، ټول شمول نه ده. په دې خاطر د طالبان ژمنه کړې چې موږ یو همه شمول حکومت اعلان ونو کړي کې نست همه شمولیت هیڅ نست پکې. نو خدای نه خواسته دا سنوي چې موږ یو بل نوې جنگ تجربه او خبره مې ده چې پاکستان د موږ په چارو کې دخالت کوي او پاکستان زموږ دشمن ده او پاکستان سړیش کاله کې چې د افغانستان کې وینې توې کړې. السلام علیکم و رحمت الله.
الو تاجی دی دولت السلام علیکم. لوګر ولایت نه څه خبره کوي؟ ورنه غږی نه دی طالبان د دولت د شپانی کلر سیاول ورشل دی د کوم یو څلو نه څم خاوي نه مکتبو کې الکام دې چې موږ څنګه په یوه ځای لوي ام یو یختې چې معلومات تاسو باندې نه درې قسمت نه څه کولې د چشته جنگونه که به چیشتا ولسوالیان نیولی دی ولی زمده خواب بیرانی در اولاد طرف اولا دوی در دولت کولا نو دوی کمپای خلق تنست بسلی جنگونه کولا دست دوانی سیبار ندر دوی چیشتا جنگ که دوی چیشتا دولت و
سلام علیکم نالناز آخواری داغا شخبارات باکستان ولی افغانستان به جور ازی با تکی افغانستان یادر بدارکی چیاس کو تا کم پریزی دا تیز پنس.
السلام علیکم زکد علی خان زدرانیم دی آزادی رادیو تا دا پیغام سب کوما افغانستان دی اسلامی امارات تلهون نا غوالما کا پخواچ دی تاسو حکومت وو دی پاکستان سره بدر کانګور مونډی وا ویشو ګلم خان وو او دلیار ټول خلاصې وي اغا د مهرباني وکړو چې اغا لیار د خلاصو کو د افغانستان مهاجر دي که څوک هلته خالق دي میرزون دي یا مهاجر دي افغانستان ته څې راځي پنځمې لسیزې مهاجر دي ډېر په تکلیف دي په سپین بولدکې ټلفني نه وکړو هر شی ګران دي د شپې ځای نشته په زراوه خلک دي دی د مهرباني وکړو هلته خلک ډېر په تکلیف په مصیبات کښې خاک دي چې دا خلوص کړو او د دوی به ډېره مهرباني وي ډېر د ثواب کار دی که نه خلک ډېر خیریه اوسین کړو ډېر ستړي ستومان دي نور وسلام.
السلام علیکم دلسکلا څخه خبرې کوم. زما پوښتنه عموما د طالبانو مشرانو څخه ده چې دا کابینه اعلانه کړې ده کابینه کښې د یو چا څخه پوښتنه شوې ده د ملت څخه د ملت د خلکو څخه پوښتنه شوې ده نه ده شوې که چېرې دا موقتي اداره وي که دایمي اداره وي د خلکو د افغانانو د شخص خو په دې کښې ضرور دي چې شاید د خلکو سره مشوره وشي.
السلام علیکم زه عبدالله خبرې کوم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. متاسفانه کومه کابینه چې د طالبانو لخوا دا افغانانو جنګ یې ګټلی سیاست یې بایللی ده ولې افغانستان کښې نور قومونه نه شته نور لسونه نه شته متاسفانه په ټوله کابینه کښې یو ډاکټر نه شته یو انجینر نه شته یو اقتصاددان نه شته ټوله کابینه د ملا لخوا ده. زه یو خبره کوم چې د یو ملک نیول د حکومت نیول دا اسانه ده که ده ساتنه یې سخت کار ده او افغانستان متاسفانه یو لوی کورنۍ جګړې ته ټیل واخ.
السلام علیکم جوړي بخیر دي شکر دی د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط مې زنګ درته ویلی طالبانو دغه اوسنی کوم هغه چې انتخاب کړی دی موږ ته د منلو وړ نه دی ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کښې یو غټ وزارت هم موږ ته نه دی ورکړی نو که په دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي ځکه موږ ډېر شهیدان ورکړي دا د قدرت په خاطر نه خو د موږ ولایت ته هېڅ پاملرنه نه ده کړي وخت کښې چې راځي کروندی وه یو کنداره هم په کندار کښې نه وه او په موږ چې هره ورځ چاپی وې هېڅ خبره نه وه.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو الله جیم فاطمه د کندهار ولایت څخه په نوي حکومت په طالبانو باندې څخه مې دا غوښتنه ده چې د تېر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوو میاشتو د چا د درو میاشتو ده پاته دي عمومي اپه مو وکړلله او که مو دغه معاشونه هم ورکړلله ډېره مهرباني به مو وي دا خلو د خپلو بچیانو د کورنیو عزت او د دغه د ساتلو دپاره په دغه دغه کښې وله په لاسکرۍ کښې ولاړ وو او که مو دغه معاشونه ورکړل دا به مو ډېره مهرباني دا هم د دغه وطن د دغه ولس بچیان دي.
السلام علیکم زه سید نصیب الله حاصل یم د کندهار سه مې اړیکه نیولې ده دلته اقتصادي مشکلات بېخي زیات دي خو د دې وکړي چې طالبان ودې ته پاملرنه وکړي هېڅ چی نشته هر څه ګډوډ دي کوښښ دې وکړي چې موږ ته اقتصادي ستونزې او مشکلات حل کړي تر څو د شیانو او خوراکي توکو لومړنۍ به یې راکمې شي مننه.
الو السلام علیکم د غزنی ولایت څخه خبره کوم. ډېر داسې طالبان دي چې په 20,000 او په 15,000 روپۍ باندې د امریکني توپک خرڅوي ډېر شیان دي ورسره مهمات دي کورو کلي تېراولي دي یعنې پټې خرڅوي دا پیغام خدای دې وکړه چې ولپرو چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه رحمان د ولایت مدالی ولسوالی چنجر د سیمې خبره کوم. زما دغه دولتي چارواکو دا پیغام دی چې دغه دولتي لنجر او ټانګان کې سره دوی بلد نه دي، صرف بشترین د سره بلد دي. نو نه مبلین ګوري، نه تیل ګوري، هر ځای غبر کړي او چپه کړي دي. دا خو بیت المال دی، دا خیانت دی. وسلام.
السلام علیکم د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته بعد سلام. زما پر طالبانو دا غږ دی چې حکومتداري هیڅوک چاته مور پرېږدي چې یو ابل مرکې سره د دغه څخه فساد پېښېږي چې مړې وسي او خلک سره په عذاب شي، او بل چې څو دنیا دنیا اول پاکستان زموږ یو حکومت نه را پرېږدي، ار حکومت چې دی دوی دغه ورته جوړي یا پر ډلو ویشي یا نور خلک ورته وسم و دغه ته سرت کړي چې خلک په عذاب شي، بیا نور خلک راپورته شي جنجالونه او جنګونه سره جوړ کړي. پر موږ یې فرق نشته، زموږ یو افغانستان دی، هر حکومت چې هغه زموږ حکومت دی، که هغه وختي حکومت و هم زموږ حکومت و، نه پرېښوی و دغه ته که اوس د طالبانو حکومت هم زموږ حکومت دی. ارسوک چې امن راولي هغه